دا مشال رادیو ده. وخت د مازیګر 3 بجې سوي دي. نن د سه‌شنبه نه هیواد او د 2012 میلادي کال د فبروري 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري ل پینډي څخه ګلګیت ته پرتلونکو مسافر کوستر باندې د ناصرګند وسلوالو په دزو کې 12 کسان وژل سوي دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم په حق له د توهین عدالت د کیس فاوریدنه کې د وزیر اعظم وکیل ویلي چې وزیر اعظم د عدالت د نافرمانی هیڅ اراده نه لري. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به حسیبه شهید تورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د پاکستان په شمال ختیځه سیمه کوهستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د سپرلیو په یو ګاډي باندې د نصرګندو وسلوالو په برید کې 12 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د بلوچستان په اړه امریکا په کانګرس کې له وړاندې کړل شوي قرارداد سره د امریکا حکومت هیڅ اړه نه لري. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د شام ولسمشر بشار الاسد په شام د ولسي وګړو پر ضد د کړو جرمونو د حساب کتاب سره مخامخ شو. پورا خبرونه واوري. د پاکستان په شمال ختیځه سیمه کوهستان کې امنیتي چارواکي وایي د سپرلیو پر یو موټر باندې د ناصرګندو وسلوالو په برید کې 25 تنه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخته ده. د مشال رادیو خبريال د چارواکو په حواله وایي د برید نن غرمې مخکې د قرقرم لوی لارې په اوږدو کې هربنال نومې سیمه کې شوه. ځای امنیتي انتظامیه وایي یو کاستر ډوله موټر چې 25 سپرلی په کې سپاره وو او لګلګت څخه راول پندیت په لور روان وو د کوهستان ولسوالۍ په اړوندو کې د ناصرګندو وسلوالو لوري تر برید لاندې راغلی دی. د سیمې د پولیسو یو چارواکی عزیز وویل چې په دغه کاستر ډوله موټر باندې د 15 تر 16 پورې نقاب لرونکو کسانو برید وکړ.
گاڑی سے اتارا ہے, اتار کر نقاب پوش بندوں نے 15-20 بندے تھے, تقریباً 17 بندے شہید کیے, تمام مطلب جوان عمر.
دا گاڑی نے راکوس کر اور تقریباً 15-16 نقاب پوش کسان او پدوی ڈزے اکڑے او 19 کسان یہ اوجل وجل شوی کسان ٹول زوانان او ددی تعلق د یوی خاص مذہبی ڈلے سرو او ددی کسانو مقصد ملک کے حالات خراب ول دی.
د پیښې د پلټنو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک یو کمیټه جوړه کړې او د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان اخیستې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانیکر ویلي د بلوچستان په اړه د امریکا په کانګرس کې لول وړاندې کړل شوي قرارداد سره د امریکایي حکومت هیڅ اړه نشته. په دوبی کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې حنا ربانیکر وویل د بلوچستان په مسله کې د امریکا شاملېدل مناسب نه دي. نوموړي زیاته کړه د لندن د سفر پر مهال ورته خپل امریکنۍ سیالې هیلري کلینټن وویل که چیرې د پاکستان په پارلمان کې څوک د امریکا په اړه قرارداد وړاندې کړي نو هغه خو حکومت نشي ودرولی. نوموړي زیاته کړه د دې مساوی دي سره د امریکا هیڅ تعلق نشته. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر ویلی دی چې په سیمه کې د امنیت لپاره ضروری ده چې پاکستان او افغانستان په خپلو کې سره کینی او د بدامنۍ د مسلې شریک حل راوباسي. د کرخې د دواړو غاړو ترمنځ د رسنیو او ډیالاګ په پیاوړتیا موضوع باندې په پېښور یونیورسيټي کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر وویل پښتانه کې د کرخې هغه غاړې دي او کدي غاړې ترهګر نه دي خو بهرنۍ لاسوهنې د سیمې حالات خراب کړي دي. د خیبر پختونخوا گورنر زیاته کړې چې پښتانه ته پکار دي چې خپلې مسالې په خپلو کې سره حل کړي او نورو ته انتظار ونه کړي. مشال رادیو نه د سات خبرونه اوري. په ننګرهار کې نړیوالو ځواکونو د خپلو پوځیانو د خوړو پلټنه پیل کړې ده. ویل کېږي چې هلته د بهرنیو ځواکونو خواړه په زهرو لړل شوي دي. طالبانو د افغانستان په ختیځ کې د ائتلافي ځواکونو د خوړو د زهري کولو ادعا وکړه. طالبانو وروسته تر دې د خبره وکړه چې ناټو په ننګرهار کې پر میوې او د څښاک په کافي کې د یو ډول سپینو موادو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړل. د ایساف وین بریج جنرال کارستن جاکوبسن په دې اړه وویل په دې سیمه کې زهرجن خواړه موندل شوي دي. زه دا خبره نشم تاییدولی چې دا د یوې خاصې ډلې کار دی. په دې برخه کې نور معلومات نه لرو. د دې پیښې تحقیقات روان دي. البته پر پوځیانو یې اغیز نه دی کړی. په ننګرهار کې ISF هم وویل چې پر پوځیانو د زهرجنو خوړو اغیز نه دی کړی او پیښه تر تحقیق لاندې ده. ناټو وایي ټیسټونه ښایي د ننګرهار ولایت په یو پوځي مرکز کې دننه په خوراکي توکو کې د جامو وینځلو پوډر اچول شوي. خو دوی د طالبانو دا اداره رد کړې ده چې کنې د دې له وجې 15 امریکایي پوځیان مړه شوي دي. سپینا مانی وای په ننګرهار کې د ورستیو ناکراریو لامل امریکا نه غوړي چې له دې هواده د پوزیانو د استلو بهیر چټک کړي. د سپینې مانی وایان چې کارني په واشنگتن کې پروند هغو امریکایي صاحب منصبانو پر وژنه خواشینی څرګند کړه چې د خالی په ورس په کابل کې د کورنۍ او چارو په وزارت کې ووژل شول. چې کارني وویل روان کال په افغانستان کې د افغان ځواکونو له لوري د ناتو د غړیو هوادونو د پوزیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده، خو دا پیښه د افغانستان لپاره د امریکا پوزي ستراتیژي نشي بدلولای. د سپینې مانی وایان څرګند کړه چې د محلويش سره سم د 2014 کال تر پایه به امریکایي پوزیان له افغانستان نه ووزي. همدارس د امریکا د دفاع د وزارت وایان جارج لیټل هم وویلی هغه هر هغه څوک چې دا فکر کوي چې دا ډول بوزدلانه بریدونو سره به د هغوی اراده کمزوري شي، نو دا د هغوی لوی تیروتنه ده. په کابل کې د ناتو عمومي قماندان وایان جان کیربی او د سمندري ځواکونو جنرال جان ایلن د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د دوو امریکایي پوزي افسرانو وژنه یو غمجنه پیښه بللی، خو زیاته کړي چې هر یو یې غواړي خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ایران د بهرنی او چارو وزیر علی اکبر صالحی په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره د مرسته وکړي. صالحی دا څرګندونې د سویټزرلاین په جنیوا کې د عرب لیگ لپاره د ملګرو ملتونو نوي ځانګړي استازي کوفی انان سره په لیدو کاته کې کړې دي. نن په جنیوا کې د سوریې د حالاتو په اړه غونډه روانه ده، او د فرانسې د بهرنی او چارو وزیر تیر ورځ ویلي د شام ولسمشر بشار الاسد به د شام د ولسی وګړو پر ضد د کړو جرمونو د حساب کتاب سره مخامخ کیږي. خو اروپایي اتحادیه په شام نیوی بندیزونه لګولې چې مخی سفارتي هلې ځلې زیاتول دي چې دا رنګ د حکومت لخوا د ولسی وګړو او مخالفه مظاهره چیانو پر ضد شاوخوا د یو کال راهیسې را روان تشدد ته د پایټکه کېږدي. دا تر دې مهاله د سیمه او نړۍ خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو څخه واوریدل چې حسیبا شهید وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپور نه واوري. له پنډي څخه ګلګیت ته پر تلونکي مسافر کوستر باندې د کوهستان په سیمه کې نارات سرګند د وسوالو په ډزو کې اولس کسان وژل شوي. د پولیس یو چارواکي وایي
گاڑی سے اتارا اتار کر نقاب پوش بندوں نے 15-20 بندے تھے، تقریباً 17 بندے کو شہید کیے.
د پاکستان د وزیر اعظم په حق له د توهین عدالت د کیس پاوریدنه کې د وزیر اعظم وکیل ویلي چې وزیر اعظم د عدالت د نافرمانی هیڅ اراده نه لري. بلخوا په باجوړ ایجنسی کې تپوزی عملیاتو وروسته خلک خپل کورونو ته ستانسوي، خو وایي چې اوس هم له یو شمېر سن سره مخامخ دي او مرستو ته اړتیا لري. او دروان خبرونی په دوهم نیمایي کې ځانګړي 19 پروګرام حجره اوریدل هم مهیروي. زموږ غږ له مشال رادیو څخوري راځو خپل لومړی راپور ته. له پینډي څخه ګلګیت ته پرتلونکي مسافر کوستر باندې د ناصرګند وسلوالو په ډزو کې اولس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د وژل شوو کسانو مړي او نور ژوبل کسان د کوهستان شتیال هسپتال ته رسول شوي دي. د دې پیښې پړه تحریک طالبان په سر اخیستې ده. نور تفصیل د مشال رادیو د خبریال سراج ظهیر په راپور کې اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د هر بننا لسیمه چرته چې دا پیخه مخې ته راغلی ده. د پولیس چوکۍ انچارج عزیز اویل چې د پینډې نه ګلګیت ته تلونکو کوستر چې کله د کوهستان هر بننا لسیمه هر بنداس مقام ته راورسېدو دغلت ورته ناصرګند نه کاپوشه د 15 نه 16 پورې کسان ولاړو، او دوی به یو یو تن د کوستر نه راکوزولو او د شناحت نه وروسته به یې په ډزو وشتلو. نوموړي زیاته کړه
ګاډي سو تار اتار کر نکاب پوش بندوں نے 15-20 بندے تھے، تقریباً 17 بندے کو شہید کیے، تمام مطلب جوان عمر.
د گاڑی نے راکوس کل او تقریباً 15 شل نکاب پوش کسانو او پدوی ڈزے اکڑے او اولس کسان یہ اوجل وجل شوی کسان ٹول زوانانو او ددی تعلق د یوی خاص مذہبی ڈلے سرو او ددی کسانو مقصد ملک کے حالات خراب ول دی.
مشال ریڈیو تا د ٹیلی فون د لارے خبرو کی د تحریک طالبان لکی مروت کمانڈر احمد مروت ددی پیخی پڑ پسر اگستے دا او ویلی دی چی دوی اتلس کسان وجلی دی. بل د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د هزار ډیویژن د پولیسو مشر په مشرۍ کې د دې پیښو د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده. کوم بچي وزارت داخله ته رپورت ورکوي. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غلا مشال ریډیو خوري. پېښور شهر د تیرو څو ورځو راهیسې وار بیا د ترهګرۍ ښکار سوی دی. دا چې د ترهګرۍ د دې موجوده لړۍ په شا څه عملونه دي او د دې مخه څرنګه نیول کېدای سي، زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا د پولیسو د پخواني مشر ملک نوید سره په دې حقله خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي. ملک نوید وایي
خبر دی یو خدا دے چی ماخان کے انٹیلیجنس کے دے مخبری کاروائی
اوس د پېښور خوښه یا د پېښور چې کوم ولست نو هغوی هغه همکاري سکیورټي فورس سره پریخي د کسنګ
ماخیر دغه کی تاسو فرق راغله دي د حالات خوشو وي وي نه پس ماخیر د حکومت هم دومره توجه دي چې نه دا ورپړي کوم چې پکار وا او تاسو وګورئ چې ځنه چا چې خلکو چې کوم لخر جوړ کړی وي هغه خلکو سره به بدل واغستو ته ملټنس او کافی نقصانات اور سور ہوں اور منگا زمانے کے کو منگا ہوئی تھا پرستم اور کھولا توپک میں اور کھولے وسم اور کھولا کھاتوسان میں اور کھولوں سفت پورے حکومت ہم پیسے اور کھولے چاہیے ہوئی تھا
نظر باندھے پیخور و خوش علاقوں کے دگا ٹول استخباراتی ادارے کد پولیس دی کد پوز دی نو ہوئی ٹول پیو پان دی پدی حوالے سرا
کافی گران ہوئی نسبت لا انفورسمنٹ ایجنسی کی مخابہ نے کار رکھی بولے کہ بھائی کوشش کری کہ کم مخبریاں نے بھائی کی لگتا ہے یا سورس سے کمی کیا یو ایجنسی نے بڑے ایجنسی خبر نشی نو کا ہم یو مثلاً صرف دا پاکستان مثلاً پوری پوری دنیا کی کم انٹیلیجنس ایجنسی ہوئی تو مسئلہ پیش کی
ملک سے دا پاکستان یو روایت پاتے شوے دے چھ کم و خاریو سیمو کی حالات خراب شی او دا پولیس دا لاس اوزی بیا پوسټ غزه حواله کی ستاسو په نظر د پیښور حالات دی حل تر رسیدلی دي چې پوز راشي
نو فوج دې دې حل دی نه ما خو نه شوی نه دی چې کله تاسو دا پولیس انوال کې ډیټرزم کې نو هغه پولیس چې دوی ملي ترای شي که فوج تاسو انوال کې په ډیټرزم کې پولیس یو کانو کې نو پولیس دې ار فوج هم دا رول نه دی او فوج چې نه پولیس هي شي دا ما مخکې حکومت ما چې مشکري ما یو ډیټرزم فورس ورکه او هغه دا
ملک صاحب یو خبره د پاکستان د کریمینل جسٹس سسٹم کیږي چې په پاکستان کې دننه هغه سسٹم دی چې داغه د مخه د جرمونو تدارک یا د هغه انویسټیګیشن په ساينسي بنیادونو نه کیږي او ترهګرو ته یا باغی ککړو خلکو ته سزاګانې نه ورکړل کیږي. ستاسو په نظر دا هم یو وجه ده چې ترهګر نور پیاوړی کیږي؟
د جرمونو انتظار د ټولو جسٹ دے اغا دے انویسٹفتیش یعنی انویسٹیگیشن کتان سو خیلی انویسٹیگیشن نبی کرے نوغا کیس تا سو نشے تیار رہے چی کیس تیار نکے نو عدالتنو کے اغا کیس بیا سو اغی اہمیت ملدی او منزمان چی دی اغا فلاش تی
د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وو چې په پېښور کې د ناامنۍ په اړه زموږ د همکار مجید بابر پښتنې ځواب ولی.
دا مشال ریډیو دا
نن د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ضد د توهین عدالت د کیس په اوریدنه کې د خپل دلایل ورکول په وخت د وزیر اعظم وکیل اعتزاز احسان وویل چې وزیر اعظم د عدالت د نافرمانی هیڅ اراده نه لري. نوموړي غوښتنه وکړه چې نرګس سیټی دی سره له دستاویزاتو عدالت ته راوبلل سي چې دی جره پر وکړي. د توهین عدالت د کیس د اوریدنې په حق له نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله راکوي.
نن د سپریم کورٹ ورکنی بینچ د جسٹس ناصر الملک په مشرۍ کې د توهین عدالت کیس اوریدنه وکړه. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وکیل اعتزاز احسان خپل دلایل ورکولو په وخت وویل چې وزیر اعظم د عدالت د نافرمانۍ هیڅ اراده نه لري. د ماهرینو پر رائے عمل کول په هیڅ توګه غیر قانوني ګام نه دی. وزیر اعظم په سمریانو نه بلکې په آئین عمل کړی دی او په قوانینو عمل په آئینی لحاظ سره په وزیر اعظم لازم دی. د دلایل اوریدو وروسته عدالت د توهین عدالت کیس اوریدنه د راتلونکي میاشتې اووه نیټې پورې وځنډوله او راتلونکي اوریدنه کې د کابینی ډیویژن سیکرټر نرګس سیټی په هیڅ د عدالتي گواه راو غوښتله. د سپریم کورټ د ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې د وزیر اعظم ګیلانی وکیل اعتزاز احسان وینا وا
بنیادی طور پہ دو دستاویزات ہیں جو میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا.
په بنیادی توګه ما سره دو دستاویزات دي چې زه غواړم چې په ریکارډ راشي او دې دستاویزاتو باندې د درې کسانو دستخط دي. یو خو مسعود چشتی صاحب دی چې د قانون سیکرټر دی، دویم د قانون پخوانی وزیر بابر روان دی، او دریم نرګس سیټی ده چې 2010 کې د وزیر اعظم پرنسپل سیکرټری و. عدالت ما ته اجازه راکړه چې هغه دستاویزات زه پیش کړم او نرګس سیټی صاحبه عدالت ته راشي او هغه دستاویزات ثابت کړي، او زه هغه جروکلم عدالت ما ته د اجازه هم راکړه.
د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وایي چې د حکومت دا کوشش دی چې دا کیس اوږد کړي.
کورٹس کے دا کیس دوبارہ راجندے کول نہ پارا لگی کہ زما خلص وا لسم اپریل چ کم دے نو آغا آخری تاریخ تھی. دا پرائم منسٹر فائدہ پدی کہ دا کوئی کوشش بدائی چ دا کیس سمر اوگ دولی شی اس دا نجم چھے کی نوی پک ور کو آغا اس باہر مل تلاڑا دا خدا خبر آغا بکل واپس راضی تھی. وقت کی کوشش دا پرائم منسٹر طرف نا دا دے چ دا کیس تل اوگ چھی تا آئی کے حالات بدل را بدل شو لگا گے نا اوی کوشش دا کی چ فائدہ والی.
یاد دی وی چ 13 ورس اعتزاز احسان توہین عدالت کیس کې د شهادتونو راغښتو درخواست په سپریم کورټ کې جمع کړی و چې پکې نرګس سیټی، بابر اوان او مسعود چشتی په حیث د شهادتیانو عدالت ته درابللو خواست کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري له اسلام آباد زو د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسی پر لور. په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسی کې تر پوځي عملیاتو وروسته خلک خپلو کورونو ته ستانه سوي دي، خو د دوی وینا ده چې له دوی سره چې حکومت د مرستو کمی وعده کړي وي هغه نه دي پوره سوي او دوی اوس هم له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري انیسا جمال په راپور کې اورو.
باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د دې خلکو په وینا دوی سره د حکومت لخوا د کر کروندې او کورونو جوړولو لپاره د مالی مرستو او تر شپږ میاشتو پورې د راشن ورکولو وعدې شوي وي، خو تر دې دمه دا وعدې لا پوره کړې شوي نه دي. د باجوړ اوسیدونکي ظاهر شاه وایي چې د حکومت لخوا شوي وعدو کې تر ننه هیڅ پرمختګ نه دی شوی او دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
دیو چې کومه وعده کړې وې چې دا به ورکو دا به ورکو، هغې چې شپږ میاشتې به راشن ورکو، پیسې به ول ورکو، فصل به ول ورکو، هغه کورونه به ول جوړو، د کورونو پیسې به ورکو. په هغې کې لا تر نن د نن ورځې پورې یو شی هم لا نه دی شوی. خلک هلته تپوس چانه کولی نه شي، یاره وبه شي، لږ ټیم په کې دی، پن نه دی ملاو شوی، دا چل دی او هغه چل دی، وبه شي. هغه د بېنظیرې د کارټون هغه لیکل مې کلي کړي دی او لا تر نن ورځې پورې لا هېڅ پته نه لګي.
د باجوړ محمد سلیم وایي چې د کډوالو کیمپونو نه خپلو سیمو ته د ستنېدو وروسته خلک نورو زیاتو ستونزو سره مخ شوي دي، او که د حکومت لخوا چاته څه لږ ډېر امداد ملاو شوی هم دی نو هغه د دوی ضرورتونه نه پوره کوي. د حکومت لخوا د خلکو سره سمرستي شوی دي او دوی ته کم سہولیات ورکړی شوی دي. په دې اړه د باجوړ نه د کامی اسمبلی غړی اخونزاده چټان وایي چې دا بې کوره شوی خلک په دریو برخو کې تقسیم شوی وو. په دې کې یوه برخه کې هغه خلک شامل وو څوک چې وسلوال وو او په آپریشن کې کورونا روان کړی شو. په دویمه برخه کې هغه خلک وو د چا په کورونو چې وسلوالو قبضه کړی وو، حکومت د هغې پر ضد کاروایی وکړه او دایي کورونه یې روان کړل. او په دریمه طبقه کې هغه متاثرین شامل دي چې د چا کورونه د سړکونو په غاړه وو، او کله چې د امنیتي ځواکونو قافلې تیرېدې نو دغه متاثرینو ته په رضاکارانه توګه ویل شوي وو چې د پوځي عملیاتو لپاره دوی خپل کورونه پرېږدي او د دې نقصان به بیا دوی ته ورکړی کېږي.
کو
کمی وادی چشوی دا غیال که دیو وانو خطب کو سرا دا چاپا ناقبانی اسکری پسندو قبضه کری و دا غوی پر نقصان چی دنی یا چی رزکارانه تا وربانی خطل کورونا پیچی و نپور سیستا پا مومن تی رکاوت نراج نا غوی چرا چی کمی وادی چشوی دا غی سلم ایسا بانیم پر وسط پوری باغی بانی امن نده شوی او منگا چی دی متعلق کلا تا پوستون نا غوی دا خبرکی چی کلا منگا اپریشن شیو کو من سر دنیا دیر زیاد به اندازونو بینا کنی و منگا دا آغا مرسو او دا آغا پا بنیاد بانی دا خپل قوم و ولس سر خبر و کلا او دا آغا بنیاد بانی منگا کاروائی و کلا و منگا قوم سر وحده کلی دا او زمنگا دا دنن خپل وسائل و کچی تر کما حدا پوری زمنگا کلی نمنگا دا دی خلقو امداد کن
دا اخونزادا چتان وینا سرسم دا باجوڑ ایجنسی کل آبادی دیر لسنیم لکونا زیاد دا او پاغی کش پگ لک خلق دا آپریشن لکبلا بیکو رشوی وو
انیسا اجمل و چې د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی کې د خلکو د ستونزو په حق له تاسو ته راپور اوروي او اوس زو د خیبر ایجنسی پر لور د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی د لیرې پرتې سیمې بازار زخخیل خلک وایي چې د دوی زده کوونکي د سرکاري های سکول څخه به برخې دي او تراتم جماعت وروسته تعلیم نسی ترلاسه کولای دوی وایي چې په دې سیمه کې د یو سرکاري های سکول هم جوړ کړل سي په دې حق له نور حال زموږ د خبریال پر راپور کې اورو
بازار زخخیل د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل نه په خواوشه 15 کیلومتره فاصله باندې تیرا سره لګیدلې پرته غریزه سیمه ده د دغه سیمه خلک وای چې په غوند بازار زخخیل کې کوم سرکاري های سکول نشته چې لامل یې د دوی زده کوونکي د اتم جماعت نه پس سکولونه پرېږدي او د لسم جماعت د زده کړو نه بې برخې پاتې شي په دې حق لباندې د بازار زخخیل سیمه یو ملک سالک شاہ اپریدی مشال ریڈیو توائی
دیبو دا مسالہ رو چھ بلڈنگ جوڑ دائی د میډل والا او پانا او د سا وطن پر سبا کې ول شو بیا ویل کې پزولا بس کې دی دلته در واسشتان شل د کوتلو د غولار سي د فکر د شغه شتاب مل را کړ شي او بلډینګ تیار ده ویل کې بس به خوشحالي شي بس
او د بازار زخخی لوسی می یو زده کون کې زین الله وای چې د دوی اولنې غختنه داده چې چارواکي دی دوی د پاره په دې سیمه کې یو سرکاري های سکول جوړ کړي
بس موږ په لنګ مطالبه درو چې موږ دلته های سکول جوړ شي ځکه چې موږ لوکه کې ډېر زیاته به درو او دا چې اوس دا کوم سکول شته دا کې 650 کا سوند سټوډنټ دی دا کې 30 پر 8 ولاري دا نور د لوند کلاس ولاري او نمولا من خبره چرو یو های سکول ته منځور شي او دا سه کالج جاغم دي ځکه چې تل کرم نو سټوډنټ دی براګن دی سریش ګین دی د تابع بازارن دی خوړن دی ډېر غټه لوکي دی دلته هدلته سره نه های سکول شته نو کالج ته
په بازار زخخیل سیمه کې د های سکول د نشټوالي پاره مو چې کله د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمه اسیسټنٹ ایجوکیشن افیسر اختر رحمان رائے واخستا نو دوی وویل
توت کمر والا سکول دای اپګریډ کړی دی راتمه پورې دی بلډینګ یې ولاړ دی او سینکشن اف پوسټ یې راغلی خو یې ریډی شوی نه دی نو ان شاء الله مې به چې په بینم دی په باندې په فاټا باندې چې ویچا چې ان شاء الله چې سکول دو تار کې ان شاء الله چې شوی چې حالات صحیح وي او کنسټرکشن کار کې ان شاء الله چې موشي
دوی زیاته کړه چې پر روان ای ڈی پی یا کالنی ترقیاتی پروگرام کې به په دې سیمه کې یو بل میډل سکول ته هم د های سکول درجه ورکړی شي او دې سره به په بازار زخخیل کې د زده کوونکو د غستونزه هوا رشي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 421
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري او زو د افغانستان پر لور په کابل کې د کورنی چارو په وزارت کې دننه د دوو امریکایي پوځي چارواکو وژنې یو شمیر پښتني راولاړی کړی دی چې څنګه به بهرنی ائتلاف پر اتلونکو کې په جنگ ځپل افغانستان کې خپل ستراتیژي پر مخ بیایي رويټرز خبري اژانس په دې اړه یو راپور لیکلی چې تاسو یې اوریدو ته بولم د امریکا دوه لوړ پړي پوځي چارواکي په کابل کې د کورنۍ چارو د وزارت په تر ټولو خوندي ځای کې ناستول چې قاتل یې دننه ورغلی او دواړه یې په سر کې په ډزو ووژل د دغې وژنې زړورتوب ناټو او افغان حکومت دواړه ډیر زیات حیران کړي دي چې څنګه یو کس له وسلې سره یو ځای د دومره ډیرو دفترونو او برقي دروازو څخه تیر سي او د کورنۍ چارو د وزارت په زړه کې برید وکړي د دوغ دوو لوړپړو پوځي چارواکو وژنې یو شمیر پښتنې راولاړې کړې چې څرنګه به بهرنی ایتلاف په راتلونکي کې په جنگ ځپلې افغانستان کې خپل ستراتیژي پر مخ بیایي. ناټو هیله درلوده چې د دوو وژل سوو امریکایي پوځي چارواکو په څیر به دا ډول مشاورینو د افغانستان په بیا رغونه کې لوی رول لوبولی وای، خو تر دغه پیښې وروسته ناټو ډیر ژر خپل کارکوونکي له افغان وزارتونو څخه وایستل. په افغانستان کې د ناټو د مشاورینو کار د هیواد امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول و چې دا ډول د 2014 کال تر پایه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانان د دې جوګاسي چې امنیتي چارې په خپله غاړه واخلي. لوړپړو افغان امنیتي چارواکو د نوم نشدلو په شت رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دغه دواړه پوځي چارواکي د خپلو افغان سیالانو سره ډېرې ښې اړیکې درلودې او ډېر خوش و. یو خو آن د افغانستان دوه لوی ژبې پښتو او دری هم زده کړې وې او کارمندانو به د دوی ډېر احترام کاوه. د دوی ملګری وایي چې د جنگ له لومړۍ لیکې څخه د کورنۍ چارو د وزارت خوندي ودانۍ ته په خپل تشکیل باندې دوی ډېر د خوشي احساس کاوه. سرچینې وایي چې کله د شنبې په ورځ دواړه چارواکي راغلل نو دوی خپل ځغره ویسل ځکه چې وزارت دوی تر ټولو خوندي ځای ګڼي. خو تر څلورو بجو سمدستي وروسته بریدکوونکي د دوی دفتر ته داخل سو او دواړه پر سر په ډزو ووژل. تر وژلو وروسته بریدکوونکي په دوی پسې دروازه بنده کړه او له دفتره ووتئ. کله چې دوی مړی پیدا سول نو په لومړي سر کې کارمندانو دا فکر وکړي چې دوی دواړو یو بل په ډز وژلې دي، خو بیا وروسته چې کله پټه تلویزیونی کیمرا وکتل نو دوی ته څرګنده سوه چې دریم کس دوی وژلې دي او بیا تللې دي. حکومتي چارواکي په دې لړ کې تر ټولو زیات شک پر 25 کلن عبدالصبر کوي چې په دغه وزارت کې د پولیسو د استخباراتي افسر په توګه کار کوي. ځینې کسان وایي عبدالصبر چې قرآن یې حفظ کړی و کیدای سي د ناټو د ځینو پوځیانو لخوا د قرآن د سوځولو له کبله غوسه سوی وي او دا کار یې کړی وي. بلخوا بیا طالبانو هم د دې پیښې پړه په خپله غاړه واخیسته چې دا کار دوی د قرآن د سوځولو د غبرګون په توګه کړی دی. تر دې پیښې یوه ورځ وروسته د صبر د موبایل له سیګنل څخه دا ښکاره کېده چې نوموړی په کابل کې دی، خو بیا وروسته د هغه د موبایل سیګنل بند سو.
تاتره د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او اوسم په افغانستان کې پاتې کیږو، خو زه د کندهار پر لور. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل کلی اردو چارواکي وایي چې د لومړي ځل دپاره د دغه کلی اردو سرتیرو خپل هوایی عملیات کړي دي چې په بریالیتوب سره پای ته رسول دي. چارواکي وایي ملي اردو به تر هغه وخته پورې امتحاني عملیات کوي چې امنیتي چارې ورسپارل کیږي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاسکی مې په اړه نور حال راکوي.
په کندهار کې د 215 اتل قلی اردو قمندان جنرال عبدالحمید وایي چې سرتیرو خپل لومړنی هوایي عملیات د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په ځینو جنوبي سیمو کې کړی دی. د زیاتوي چې ټاکل شوی ده چې د روانې سوي کال د جولای په میاشت کې به د کندهار امنیتي چارې دوی ته ورپغاړه کیږي، ځکه یې نو دغه امتحاني عملیات کړي دي. د ده په خبره د ترسره شویو عملیاتو پلان یې د روان کال د کب په لومړۍ نیټه جوړ کړی و چې تیره ورځ پای ته رسیدلی دی.
لومړی ځل دی چې په دې حوزه کې موږ د خپلو هوایي ځواکو سره د سانتي عملیاتو په باره کې موږ پلان ګذاري وکړه. ډېره په ښه توګه پلان ګذاري وشوه، مشترکه پلان ګذاري، بیا عملیات اجرا شول. عملیات ډېر په ښه نتیجه سره ختم ورسېدل. دغه عملیات پرون ختم شول او دغه اوس هم د لومړۍ لیوا د پیلوټانو سره دغه مسولینو سره ناسته دي چې پلان ګذاري کوي. بل عملیات د پاره دلته یوه پروا کوو چې هغه عملیات به موایي وي.
جنرال حمید وایي تر څه وخته پورې چې دوی ته بهرني سرتیري د کندهار امنیتي چارې سپاري، تر هغه وخته پورې به د ملي اردو سرتیري د کندهار په هغو سیمو کې چې د وسلوالو شتون پکې زیات دی دې ته ورته امتحاني هوایي عملیات کوي. دی وایي دا مهال د ملي اردو سرتیري په نویو او پرمختللو وسلو سنبال دي، ښه روزنه یې ترلاسه کړې او کولای شي په یوازې سر هر ډول ستونزمن عملیات په بریالیتوب سرته ورسوي. که څه هم په تېره څه موده کې د ملي اردو ځینو سرتیرو او یا د ملي اردو په جامه کې ځینو وسلوالو په کورنیو او بهرنیو سرتیرو وسلوال بریدونه کړي دي، خو جنرال حمید وایي چې اوس یې د دې مخه نیولې ده چې د دولت مخالف څوک دي په پټه د دوی په لیکو کې ننوځي.
خلک چې دی وطن دښمنه د اعظمي کوشش کوي چې خپل نفر په امنیتي قوتونو کې داخل کړي. موږ د دوی لپاره ډېر تدابیر نیولي، بعضې مشکوک خلک مو نیولي دي، بعضې هغه خلک چې تهدیدات ته متوجه وو هغه خلک مو نیولي دي. بهترین سیستم دی موږ بایومیټریک سیستم دی چې هغه تقریبا قول اردو کې د تکمیل پال کې دی، ټول پرسونل به بایومیټریک شي او دلته څو مرحلې لري. موږ هغه څوک چې دلته اردو ته راځي چې هغه د محترم سردسي د مقام نه موږ ته هدایتونه راځي، په دې باره کې او هر سړی په دې کې کنټرول کېږي دفتر دی چې هغې چې څوک راځي د هغې نه تصمین اخیستل کېږي.
دی وایي که د ځینو بهرنیو استخباراتي ادارو یا وسلوالو مخالفینو ځینې ملګري په پټه د دوی په لیکو کې ننوتي وي نو دوی د هغوی دپاره هم یوه څانګه جوړه کړې ده او هغه د هر سرتېري کړه وړو څاري او کولای شي شکمن کس په اسانۍ سره له نورو څخه بیل کړي. د ملي اردو سرتېرو تر دې وړاندې هم په کندهار کې ډېر پوځي عملیات کړي خو دا لومړی ځل دی چې په یوازې سر هوایي عملیات کوي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په دا وخت د غرمې دا وبخشي دا وخت د مازیګر درې نیمې بجې سوي دي. حسیبا شهید به د مهم خبرونو سرټکی واوروي.
د پاکستان په شمال ختیځ سیمه کوهستان کې د سپرلیو پر یو موټر باندې د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې ولس ولسی وګړي وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د بلوچستان په اړه د امریکا په کانګرس کې له وړاندې کړل شوي مسودې سره د امریکا د حکومت تعلق نشته. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د وروستیو ناکراریو له امله امریکا نه غواړي چې له دې هېواده د پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. په ننګرهار کې نړیوالو ځواکونو د خپلو پوځیانو د خوړلو پلټنه پیل کړې ده. ویل کېږي چې هلته د بهرنیو ځواکونو خواړه په زهرو لړل شوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د سوریه له ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره د مرسته وکړي.
لاند خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. اوس ورسېدلې ځانګړي 19 پروګرام حجراته چې دا ځل په خوست کې د مشال رادیو خبريال نقیب الله متنوال جوړ کړی دی. نو راځي چې ورته غوښو حجره.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال رادیو د وجری خبرونه ډیرو خوګو او قدرمن اوریدونکو لکه چې خبرې یا زموږ په ریپورتونو کې به مو اوریدلې وي چې په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې قومي مشران، دینی عالمان او نور مخور سره راټولېږي. د زینو ناوړو ریواجونو په وړاندې دوی مبارزه کوي، تړون کوي او په دې کې ډیر مهمې ده هم دي چې په خو به انجونې په بدو کې ورکول کېدلې او د انجونو ولور ډیر لوړ شوی وو. همدارنګه په مړو کې سکات ورکول دا ډیرې اهم او مهمې مسلې وي. نو په ډیرو ځایونو کې دا تړون شوی دی، ډیر اصلاحات پکې راغلي دي او دا لړۍ همداسې روانه ده. نو نن موږ د خوست د مندوزیو ولسوالۍ د مندوزیو د یو مخور مشر الحاج عبدالکریم پتنګ پوجره کیو. دلته دینی عالمان دي، ځوانان، لیکوالان او شاعران دي. د دوی سره په دې باندې خبرې وکړو چې دې رواجونو څومره زیان اړولی وو او اوس دغه رواجونه چې په ځینو سیمو کې ورته تړون شوی دی چې د ټاکلي اندازې نه به دغه ولور پورته نه وي، په بدو کې به انجونې نه ورکول کېږي او همدارنګ د سکات مسله ده. دلته زموږ سره په دې حجره کې خپله پتنګ صاحب دی، حاجي صاحب توریالی، مولوی صاحب محمد الیاس، شاعر او لیکوال داود فرهاد او همدارنګه یو بل شاعر او لیکوال نورجان بهیر او ځینې نور ځوانان دي. په نوبت نوبت به د دوی سره خبرې کوو چې ډېری وجونو خلکو ته ستونزې جوړې کړې وي. نو پیل به له دې وکړو چې فرهاد صاحب، تاسو وایي تاسو د یو ځوان په صفت باندې دې رواجونو خلک څومره توانی کړي وو، څومره ستونزې جوړې کړې وي او دا ستونزې ډېرې په کوم برخو کې وي؟
رښتیا ده نقیب الله استاد، چې کومې کیسې تاسو وکړي دا په ځای دي. خوست کې خپل د ټول افغانستان چې دا یو قومي په قومونو تړونونو ولاړ هیواد دی. په خوست کې په خپل د فیصلې چې کیږي ډېرې د قومونو په مشرانو طرف نه کیږي. مونږ په خپل اې دې ستونزې سره ډیر مخ وو. د زکار سړی چې ځوان کیږي واده ته ضرورت لري، آر کورنۍ دې دې ستونزې سره مخ وو. و دا په یوازې توګه نه کېدله، دا که د کومونو تړون نه وای کړی، مشران یو ځای شوي نه وای، کشران دې دوی سره لاس یو کړی نه وای، نو دا ستونزه به داسې روانه وه. اوس مونږ ډیر مسافرین که چیرته دې موضوع نه خبر شي، ډیر دی ولور دی ګټلو لپاره بهرنۍ هیوادو ته تللی دي. که دا ستونزې نه خبر شي، زه په دې باندې قانع یم یا زه په دې باندې باوري یم چې دوی به خامخا د خپلې ویزې وسوځ دلته به راشي، ځکه هغه ولور دل ویزې به ختم کړي دلته به راشي. ځکه چې دوی د ولور په خاطر ډیر خلک، ډیر ځوانان په دې نوم تللي دي چې دوی ولور دلته نشي پیدا کولای، ځکه لس لکه، اته لکه، دولس لکه روپۍ دلته ولور ده. نو دا هیڅ هم نشو لاست راوړلې د دیو انسان دتوان وتری خبره چې په افغانستان کې نن دومره اوایت سړی پیدا کړی و چې ولوري دیوی مرمنی پیدا کړی و نو دا ستونزه اوس ډیره تر ډیره بریدا اواره شوې ده او خل شوې ده خدای دی وکړي چې په دې باندې د قومونه دغه سي اتفاق ولري چې تر پای پاتې شي نو مون خو چې اوریدلې دی او وینوې تر ډیره ځای دغه کار عملی شوی دی
اجسب توریالی تاسو هم په سعودي عربستان کې شپاړس کاله تیر کړی دي نو تاسو سعودي ته د څه دپاره تللی وئ دا مزدورۍ مو د څه دپاره کولی ولور پسې اخیستی وی او که نورې ستونزې وي
دا کیسه صحیح ده او اصلي خو دغه ولور م مسالې رټ شوی و مونږ ځکه چې مو پنځه شپې ګرونه وو اتمه دې ته خزه پیدا کول په کور وزګه ځنه کې دل خزه مجبور چې خزه تا کړی و یو بلور مې هم سره بواله و سعودي ته دې غیب خاطر موږ سوره کوي چې او تلس کوله کام دې تنده زموږ داسې مزدراب تا کړی دو مې بیا ملا بلا خزه کې پرا کړی دي چې خزه مرونه تک کړی دي
نو الته دا مزدوري څه ډول وي مزدوري کول الته آسان دي او کګرانی دي
مزدوري کول خدای دې چې ګی زلمین دې چې وکړو بس وځه بودا بلوک دی او سیمټ دی او دا کار ډیر دانو کرونا ډیر پیدا کیږي خدا کرونا ډیر صح کرونا دي چې گئیز المنظمال نه بوته ما خام وزنه سره بسام راتلو دا کرونا مکول نو
نورجان بیر کتا سره درته وای چې دا ستونز خو ډیر وګدو کلونو دلته روان دي اوس څنګه د خلکو ورته پام شو یا څوک په دې کې فعال خلکو یا چا پکې رول ولوبولو بولو چې قومي مشران راټول کی خپل قومي مشران او ځوانانو یعنی په دې کې نقش د چاو
لکه چې فرهاد صاحب مخکې ویل رښتیا هم اره کورنۍ له دې سره مخامخ و پارکور کې که پیغله و ځوان هم و عجیبه دا و چې نه د ښځې کورنۍ له دې رواجو نه خوښه وه نه د هلک هغه خو توانی کېدل خو مقابل د نجلۍ کورنۍ چې وه هغه هم خوښه نه وه هغوی به ویل چې دوی چې دا پیسې اخلي پرې باندې نجلۍ ته داسې څه اخلي یا د هلک کور ته چې له دوی سره هم څه نه پاتې کېږي نو بالاخره په سیمه کې ځوانانو خو خپله په دې لحاظ دلته ځوانان داسې نه دي چې خپل پلارانو ته ووایي خپلو کورنیو کې دغه حال ووایي چې موږ نور د ولور لپاره نورو هیوادونو ته نه ځو یا دا سختي مزدوري نه کوو ځکه دوی دا د ځان لپاره شرم ګڼي خو فکر کوم په دې وروستیو کې چې په سیمه کې رسنۍ دې ټکي ته متوجه شوې میډیا نو دې ډېر کار وکړو دې بیا په قومي مشرانو باندې هم تاثیر وکړو په دیني عالمانو باندې هم په خوام په خوست کې دغه سي ریوجونه چې کله لورشي او مصارف لورشي او قومي مشران دیني عالمان سره ناستو سره څه پریکړې کړې وي خو ورستي څو کلونه یا څو لسیزې حتی په جنگ جګړو کې تیر شوي خلک دې ته متوجه نه وو خو ورسته یې پام شو چې دې زیاتره ځوانان چې ځي پیسې راوړي هغه تر ډېره په دې شیانو مصرفيږي چې ضرور هم نه دي نو فکر کوم رسنۍ
مثلا
فرض کوي مثلا په واده کې داسې څه اخیستل کېږي غیر له سرو زرو سره زر هم چې دلته نجلۍ ته اخیستل کېږي هغه به هم دومره د هغې په کار نه ورځي خو بیا هم خلک فکر کوي چې دا یو څه نغد دي یعنې سبا هم د دې په کارېږي ځینې داسې شیان هم په ودونو کې نجلۍ ته اخیستل کېدل یا د الګ کور ته چې هغه یې په درد نه خوړل مثلا داسې لوښي او شیان چې هغه به د یوې ورځې لپاره استعمالېدل یا به د په هغه کور کې دې ته هېڅ ضرورت نه و نو اگر کور باغ څه لرل مثلا دیګ به لرلو پیاله به لرله کاسه به لرله یا به بسترې لرلې خو دوی به بیا هم دغه شان ورته اخیستل او دا ورځ لبل ډیریدل عجیب دا ول چې دلته خو سیالي دی رقابتونه دي مثلا کچا به خپل لور ته پنځه جوړه بسترې کولی یا فرض کا لس جوړه جمع به کولی بلې کورنۍ به پنځه لس کولی او دا ورورو مخپور ته روانو نو چې کله دا مخپور ته تلل مثلا چا درې تولې سره زر کول بل پنځه کول بل چې پنځه کول بل لس کول نو دا چې کله پورته تلل له دې سره ولور پورته تلو په ورستیو کې پنځه شپږ لکه افغانۍ چې تقریبا لس دولس لکه کلداري کېږي د یوازې نقد د الک له کوره اخیستل کېدل بیا ځینې شیان دوی سره مشترک کول نو موږ چې حساب کولو یو نیم میلیون یعنی پنځلس لکه یا کله کله شلو لکو پورې د یوه واده مصرف کېدو نو ډېرې داسې کورنۍ وي چې هغوی د دوو لکو توان هم په ځان کې نه لرلو نو دغه مشکل جوړ کړل په خلکو باندې چې داسې یو تاثیر راغلو چې هغوی مجبور شول چې خپل ځمکې خرڅې کې ځمکې ګرو کې خپل څو ځوانان یوازې د یو واده کولو لپاره په عربو کې څو کاله مسافر کې نو دوی هم هغه نهایي تاثیر په ځان ولیدو نو دوی رسنۍ متوجه شوې ځوانان څنګه څه متوجه شول قومي مشرانو نو همدغه خلک وو چې زامن لره لوڼې لرلې دیني عالمان بالاخره داسې یو ګډه واسپورته شو بیا په یو قوم کې چې کله چا دا کار وکړو نور قومونه هم دې ته متوجه شول ستونزه خو د هر چا وه خو کله چې یو چا غږ پورته کړو بیا خلک
تاسو د رسنیو ویل رسنیو څه وکړل په دې برخه کې؟
مثلا د هغو ځوانانو غږونه خپره کړل، مرکې خپرې کړې چې هغوی عربو ته د څه ځي لس کاله پنځلس کاله، لکه حاجي صاحب چې خبره وکړه دوی تیروي خو هېڅ عاید نه لري، یعنی هېڅ نقد له دوی سره څه نه پاتې کېږي. نو هغوی سره چې کله خبرې وکړې رسنیو، دوی وویل چې یوازې دوی د ولور ګټل لپاره اخته دي. د دې په څنګ کې نجونو حتی شکایتونه وکړل په رسنیو کې چې دوی په کور زړیږي، او بیا چې رسنۍ دې ته متوجه شوې، رسنیو ګردې میزونه جوړ کړل، مرکې له خلکو سره وکړیان، پروګرامونه خاص ځانګړي پروګرامونه په دې برخه کې وچلول. نو دغه رسنۍ چې بیا خاصتا رادیو چې پر کور کې اورېدل کېده، نو خلک دې ته متوجه کړل. ستونزه خو موجوده وه خو خلکو نه لیده، یو رواج و، رواج ډېر کله داسې وي که توانی هم وي خلک یې نه ویني، کوي خو په دې فکر نه کوي چې دا څومره په توان دی. نو چې کله خلک دې ته متوجه شول چې دا یو رواج ګرځېدلی دی او د ټولو په توان دی، نو بالاخره خلک یې وهڅول رسنیو چې دې کار ته یا دې تړون ته ملا وتړي.
مننه قدرمن اورېدونکو، یوه لنډه شان دمه اخلو، له دمې وروسته بیا هم د وجري خبرونې ته ادامه ورکوو. مولوی صاحب محمد الیاس، کتا سو وای چې په شرعي لحاظ دا څومره زیانمنون کې مسله و، خپل په بدو کې دنجن ورکول او د ولور مسله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد متنوال، اصلا دا افغانستان بیا پښتني ټورنه دا و، د پاله ټورنه دا ډیرو کلونو رئیس خپل دودونه پاله لیدي، ډیر څه ته غوږ نه دی نیولی، نه وزیر قوانینو ته غوږ نیولی دی، نه تر ډیره ځایه متاسفانه آسماني قوانینو ته غوږ نیولی دی. په اسلام باندې ستینګ ولاړی، خو ډیر کله بیا خپلو دودونو ته د اسلامي احکامو نه لومړیتوب ورکوي، هغه اسلامي احکام بیا تر پښو لاندې کوي. که څه هم دوی ته علما وایي چې دا حرام دی او دا ناروا دی، خو بیا هم تر ډیره ځایه په زنونو نه عملي کوي. کله چې د خپل دود سره هغه څه چې دوی غیرت ګڼي د هغې سره په ټکر کې راځي، نو هغه احکام بیا پرېږدي. علما دوی ته پخوا هم ویلي او اوس هم ورته وویل، اصلا ولور دا د نجونو د خرڅولو یو شریفانه نوم دی. په حقیقت کې دا د نجونو خرڅول دي. اسلامي شریعت بالغ هلک او بالغ نجلۍ ته دا صلاحیت ورکړی دی چې واده وکي یا واده ونه کړي، واده د چا سره وکي، واده کله وکي، واده په څومره ولور وکي. بیا کوم ولور چې واخیستو هغه د نجلۍ خپل ملکیت دی، خپل صلاحیت دی چې په هغې باندې هر څه کوي، خو هغه دوی ورته ولور چې وایي دغه نشته په شریعت کې. په شریعت کې اصلا مهر دی چې هغه د نکاح په شپه باندې د هلک لخوا نجلۍ ته ورکول کېږي. هغه چې هر څومره وي، بیا دا صلاحیت تم شته د انجلۍ سره چاته بخي چا نه اخلي، بیا په دې باندې خپل څه اخلي او په دې باندې حج کوي، نه کې خزان سره وي، دیدی سره وي. دلته دا ډول نه و، دلته جنې خبره نه ده. پلار ورور ترو یا بل وارثي په یو چا باندې خرڅي، هغه په صد دي سړی څلورم واده او که دویم واده او که دریم واده او که سپینګری او که لیونی او که روغ او که شل او که ګوډو، کپار سیمه کې ورکول، خو چې د خپل خوخه خو ډېری پیسې پی ورکولې، پیسې بیا پی واخلي، هغه د خپل ملکیت دی. څنګه سب څه شان چې لور ته پی اخیستل، که پیغه باندې پات پی سو باندې موټر اخیستو، که پیغه باندې کور جوړول، که پیغه باندې ارڅ کول، د ملکیت دی. نو علماء خلکو ته وویل وویل چې دی ولور په نامه د پیسو اخیستل د انجونو خرڅول دی او د اصل انسان خرڅول دا د اسلام د نظر حرام عمل دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی به د قیامت پر ورځ د هغه انسان سره په خپله په جنگ وي چې یو اصل انسان خرڅ کړي او پیسې وخوري. او دا خلکو ته څرګند شو علماء په ویناو کې هم ویلي وو دي درسنې د لارې هم ویل چې دوی نه پښتنې وشوي چې دا حرام عمل دی. خو دې ته خلکو تر اوسه پورې غاړه نه دی اخی چې کاملا د دې نه تیر شي بس ولور دي نه. خو دومره وشول چې د قومي مشرانو او د علماء او د نور متنفذین او مخاورو په ګډون د دې کچه لګره ټیټه شوه. مثلا مخکې بیر سیبول چې پخوا به شپږ لکه افغانۍ اخیستل کېدی نقد ولور اوس هغه دوه نیمو لکو ته دوه لکو افغانیو ته راغلی دی. خلک په دې تمه دي, ځوانان په دې هیله دي, پیغلې په دې هیله دي, علما او مشران په دې هیله دي چې یو وخت خلک په ذهني طور دې ته آماده شي چې اعلان وکړي چې ولور هیڅ نشته, ولور به نه اخیستل کېږي ځکه دا انسان خرڅونه ده. د اسلام د نظر مونږ مسلمانان یو, الحمدلله اسلام ته مونږ غاړه اېښېده او باید پوره مسلمانان یو او پوره اسلام دا دی چې مونږ ته اسلام وایي هغه عملي کړو, د څه نه چې منی کوي هغه پرېږدو او مونږ اسلام د دې نه منی کوي چې مونږ د انسان خرڅ کړو.
پتنګ صاحب, د قومي مشرانو لپاره دا کار څومره ګران او یا څومره اسان و چې دوی سره راټول شي او داسې تړون وکړي؟ د دې تړون پلي کول ستاسو په نظر څومره امکان لري یا حتمي دي چې وبشي؟
قومی مشران یا علماء کرام دا دی وی جامع په اصطلاح سار وستر کې غوږونه غړل کیږي. خو متاسفانه اول خو د غږ نو موجود, د غږ سړای نو موجود, کله چې غږ وشو نو په دې کې قومي مشران او علما او د ټولو برخه واخیسته او دا مسله تر دې حده پورې راورسوله. اگر چې په پخوا وختونو کې هم د ولور په مورد یا د سکات په مورد یا د ځینو نور رواجونو په مورد داسې فیصلې شوې دي, دا تړونه چې په دغې ځینو قومونو کې شوې دي په نورو قومونو کې هم د کېدو په حالت کې دي. او د دې تړونو تر څنګ یو ښه تړون چې په پښتنو کې موجود دی هغه د په سر شړلو دود دی, د قوم د قومي فیصلو د قومي تړونونو د قومي پرېکړو نه چې په کلي قوم کې یو نیم سړی چې سرغړونه وکړي نو هغه کلی قوم یې په سر شړي.
پسر شړل
دغه چې دغه سره بیا نه غم کوي نه خادي کوي نه راشه درشه کوي حتی نه ستړي ماشي کوي. نو د اقتصاد یو مقوله ده چې یو سړی که هر څومره اقتصاد ولري چې د ټولنې نه جمعې نه بدیاوي د ده ژوند نه ممکن دی, نو هغه سړی په یوازې سر باندې خپل ژوند نشي کولای تر څو چې دای په ټولنه کې نه یو مجنون ټولنه چې په سر وشړي اسړی مجبور دی چې د خپل غلط کارونه دای لاس واخلي, قوم ته ناغام ورکي, شرم ورکي, ځکه قوم په دې حساب کې معیارونه لري چې د سر شړلو په مورد کې چې کله په سر وشړي نو په هغه قوم کې داسې فیصله شوې وي چې دا به دغه دغه شر به ترسره کوي, پس هغه نه به دای قوم ته راګډیږي. مثلا غلط کار باندې کوي ناغام ورکوي غوایا سنه بالا لای نه نواتی په شکل, نو هیڅ غلط او مجرم او سرغړاون کې د قوم په مقابل کې مقاومت نشي کولای.
نو پتنګ صاحب, کدا سره ته وایي چې په دې خبره د مشرانو نظریات هم مختلف وي, معمولا د دینی علماء هم خپل بیل نظریات وي, دوی څنګه وکولای شول چې هم دینی عالمان هم مخور هم مشران د ځوانانو په هڅو د ځوانانو په ګډون په دې پریکړه یو توافق سره ورسیږي؟
اول خو تقریبا د خوست په ټولو قومونو کې یو دوه درې مدرسې موجود دي, په هغه کې علما او طلبه کرام دغه موجود دي. دویم دغه د مشران دا د دغه علما سره همیشه په تماس کې دي, حتی ځوانان سره په تماس کې دي. نو کله چې یو مفکوره چې په یا یو رواج په قوم او په سیمه کې راغلی وي نو خبره خو همیشه په کېږي, خو یو نیم لس پیدا کېږي چې هغه خپل غږ جګوي, خپل د غږ د جګولو سره د ده سره دویم دریم څلورم تر اخره پورې ملګري پیدا کېږي چې دغه خبره ته دغه نظر ته غلط رواج د منځ وړل لپاره لبی کوي. نو دا خبره بالاخره په اول په کلی بیا په قوم بیا په ټوله سیمه کې تدکیږي. او رښتیا ده چې په دې کې میډیم ډېر کار هم کړی دی او لوی لاس هم لري او ډېر څه کولای شي. نو دا خبره ټولو ته چې ورسیږي نو هر څوک یو انسان د فکر کوي, په خوب بد نه هر څوک فکر کولای شي. نو د خلکو چې دا فکر کړی دی چې د توانې شا دی توان هم د دغه ټولنې دی د رواج هم دغه ټولنې جوړ کړی دی خلکو جوړ کړی دی نو کله چې ګټه پکې ونلی ده مزه یې پکې ونلی ده نو بیرته په خپل رواج پسې راجک شول چې دغه رواج غلط دی ورځ په ورځ خرابیږي ورځ ورځ د ټولنې د خلکو په تاوان دی نو د دې د مخنیوي دپاره یې دغه تړونونه کړي دي او دغه تړونونه به بیا به کېږي.
د مشال راډیو د حجرې خپرونې خوږ اورېدونکو یوه لنډه شنډه ما اخلو له دمې وروسته بیا هم همدې موضوع ته ادامه ورکوو. قدرمن اوریدونکو دلته یو بل ځوان دی موږ بل دې پوښتنه وکړو چې ډیر خلک داسې وایي چې خلک چې ولور اخلي په خپل خویندلونو باندې هغوی ورته بیرته مصرفوي نو په دې کې ګټه څه ده او په دې کې تاوان څه ده چې یو وارې له هغې نه پیسې واخلي او بیا بیرته هماغه پیسې ورته مصرف کړي. نو ځوان محمد رسول دی او محمد رسول به دا راته ووایي چې دغه جنس یا دغه شیان چې اخیستل کېږي یا ورته اخیستل کېدل دا د خسر کورنۍ دپاره یا د الک کورنۍ دپاره څومره په ګټه وو؟
مننه. مخکې هم ملګرو به دغانې خبره وکړه مو څومره لیدلې دي د یارونو دوستانو کړه چې زه ورغلی یم مثلا د یوه ماما کور ته ورغلم کله چې کور ته لاړم په یوه کونج کې یو څه باندې ټاټه چول شوی و چې دې کې څه دي ما پوښتنه وکړه چې د انګړې په منځ کې یو شی درولی ده دا څه ضرورت و ده چې دي و چې دا کوچونه دي ما چې په کوچو څه کوی داسې و چې دا دې ناوې ده کړي دي اوس په کور کې ځای نه شته دلته ما چولی دي نو دغه ټاټ چې به پروت و دا هم نه باران هم دي هغه ته ضرر رسولو د کوچونو ته چوکیو ده او هم د لمر چې عالم دی خرابول. بیا په بل څنګه مې ولیدل چې د جامو د مینځلو ماشین یخی و دلته خوست کې برېښنا نشته برق نشته نو دا څوک نه شي استعمالولی دا د جامو مینځلو ماشین. په بل ځای کې دا ماشین یخی ما چې هغه چې یخی دي دا لمر ته همداسې پروت و په لوټو تیږو کې و چې دا خو ماشین دی ما چې دا اخیستی ده که چا درکړی دی چې نه دا د ناوې ته په پیسو اخیستی دي. نو ما چې نو څه معنا وایوي چې خو اوس دا خو دود دی رواج دی دی کړي دي ما چې راشئ زه به تاسو د ټول سامان خرڅ کوم او داسې شی به په واخلو چې کور کې استعمالوی شی مثلا د پلاستیکي چوکۍ نن سبا په مړي ژوندي ودونو کې په کار راځي خبره دا وي چې هغې ځایول په د کوټې په یوه کونج کې همونه کېږي که نه ستل کېږي د لمر نه د باران نه. نو ما دوی ته وایي چې دا به په واخلو زه بېرته خرڅ کړم وایي چې نه نه دا خو شرم دی خلک بیا وایي چې د ناوې نه سامان خرڅ کړو لمر دی ووایي برنونه دې ختم کړي
خراب دې شي
ایرې دې شي خو دا خو ډېر شرم دی چې د ناوې نه ته سامان خرڅوي. بالاخره دوی مې مجبور کړل د دې ما وایي چې نه وایي چې د جنۍ پلار مور کلیوال به وایي چې د پلنۍ وګوره د خپل انګور نه سامان خرڅ کړی دی ما وایي چې وایي ده دا څه توان نشته بس اخر مې هغه مجبور کړل سامان یو موټر مو هغې ته ونیو موټر کې مو خار ته یوړل خار کې مو خرڅ کړل په هغې مو چوکۍ واخیستې اوس هم دعا کوي او مړې په ژوندي کوچونه دي ځای نه نه شول خو زه وله ځکه یو کوچ وباسي دوه درې کسان پکې زیږي او چا ته ګټه نه رسېده. نو په دا رقم ډېر نور سامانونه چې ناوې ته په واده په وخت کې کېدل هغې هېڅ ګټه نه رسوله کورنۍ ګټه نه شوتې نه اخوسته ځکه چې دلته هغه امکانات نه وو. خلک په بازار کې سامان ګوري چې څه خرڅېږي یا برقي یا د نوره د استعمال د غوستو سامان یا د پخولو سامانونه چې کله بهغه کې پخلای کېږي نو هغه اخلي یې کور ته یې وړي خو دې ته نه ګوري چې دغه استعمالوی شو که نه شي استعمالوی د دغې ضرورتون هغه څه چې نه وو ضرورت هغې د خوستو هغې د رنیولو د خلک ډېر د ستونزو سره مخ کړي وو پیسې به په لاړې په ودونو کې مشکل د خدای ستونزې به وي او نوره به په ځمکه لمر یا برنونه خراب کړي.
مننه مولوی صاحب. له تاسو به یو بله پوښتنه وکړو په دې خوست کې یا کېدای شي په نورو سیمو کې به هم همداسې رواجونه وي یا شته د سکات مسله ده سکات په شرعي ډول څه ډول دی یعنی څه ډول باید ورکول شي په مړي پسې او دلته رواجي بڼه څه ډول ده؟
کوم مروج سکات چې په خوست کې ورکول کېږي علماو دا خبره په ډاګه اعلان کړې ده دا یو دود دی یو رواج دی شرعي اساس نه لري. اصلا په مړي پسې ورکول کېږي باید فدیه ورکول شي په هغه مړی چې لمونځ او روژه د دنه پاتې شوی وي او په د باندې د قضا نه وی راوړي نو په د باندې په ذمہ باندې پاتې شوی نو ورساونی بیا دا لازم دی چې کچیرته د مړی نه دومره څه پاتې شوی وي چې هغه فدیه په یغې کې پوره کیږي په منقول او غیر منقول جایداد کې نو د ار د مانځه په مقابل کې د روژې په مقابل کې شریف دیا معلومه ده هغه باید مسکین ته ورکول شي او دا ورته څرګند شي چې دا د روژې په بدل کې ده او دا د مانځه په بدل کې ده دلته په ادیره کې چې کوم اسکات ورکول کېږي دا یو د سیالۍ یوه بڼه لري پیسې راواخلي حتی ځینې خلکو پیسې په سود رااخیستي وي په سود به ځکه ووایو چې کته د بازار نه پیسې راوړې ته معمول دا دی په خوست کې نوي نوي نوټونه باید وویشل شي په ادیره کې نوي نوټونه ته چې د بانک نه راوړې یا د سراف نه راوړې تا ته داسې نه درکوي په بازار کې چې زړې پیسې ورکوو نوي پیسې به درکړي نه مثلا ته به 1200 زړې پیسې ورکوي تا ته به نوي نوټونه 1000 روپۍ درکوي هغه به بیا ته په ادیره کې ویشي نو دا څرګند سود دی چې په 1000 روپۍ 1200 روپۍ ورکوي په سود راوړي او بیا دلته غني او خان او ملک او سرمایدار او مسكين هر چاته چې ورکړي ورکي خو کبي ورته وای چې دا فدیا ورکا دا اصلا خوار او مسكين ته ورکا هغه بیا نه ورکي ځکه په یغي کې بیا خلک نه ګوري د دې لپاره ورکي چې خلک یو ګوري چې د پلانیسه پلار یا مور وفات شي او په ادیرا کې سلسل روپۍ اسکات ورکو کچا به سل ورکولې بل به 200 ورکولې یو به اسکات ورکړي بل په سبا جنمازونه ویشل سره دنه چې په جنازې لمس خدا سي نه دی چې په جنماز باندې دیالته سجده وکي خو ولاړې لمونځ دی خدای دې پاره چې خلکو ته ځان وخی جنې مزونو بندلونو به راوړل ته به اخلاص کړل پادیرا کې به خلکو ته ویشل نو علما دا ورته ویل چې د کوم اسکات چ روان دی دا مروجه بڼه چې دا د اسلام دی نظر فدیا نه بلل کیږي په دې باندې ثواب هم ځکه نه مرتب کیږي چې دا د خدای دې پاره نه ورکول کیږي دی واځي د سیالۍ دې پاره د خلکو د شرم ورکول کیږي هر هغه عمل چې د خدای دې پاره نه وي د خدای په نس منظور نه دی نو ځکه علما پریکړه وکړه چې دا اسکات نه ورکول کیږي د غیمړي چختن کچیرته صدقه کوي خیرات کی خ بڼې داد شي دی او خیر په کار کې دی ولګي د پیسې دی مثلا یو سی دی کلی په جمعات کې دی ولګي یو مسكين ته دی واړه غوړي وریږي په دی باندې واخلي ورته دی د فدیا یا دی مدرسې ته ورکی یا دی لارې په جوړه کې نو خاص تم د دی متول په سیمه کې دی او پراخ سیمه ده د څومې شتري سیمه چې ګورو دا کار روان دی کچرته یو نیم سرکش پیدا شوی بدبخت غیب سره لونه کړي خو زیاتره خلک دی ته اوس قنې شوی دی چې هغه پیسې ادیرا کې ونه ویشي او کڅو بیا خیر خیرات کی هغه یوسی مدرسې ته جمعات ته مکتب ته لارې ته د خیر په کار کې ولګي نو دا غیر شرعي عمل او الحمدلله په دې باندې اوس علما او مشران موافق شوي دي خلک دې کړو موافق شي دې کار مخه ونیسي
ډیر مننه کوو پتنګ صاحب مولوی صاحب محمد الیاس فرحات صاحب نورجان بهیر اجی صاحب توری الله محمد رسول او د نورو ټولو ځوانانو چې په دې وجره کې مو د مشال سره خبرې وکړلې او خپل د کلیو د قوم د ریواجونو د دودونو چې اوس پر وړاندې تړون کیږي او لمینځي
د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري ಶಾಲೆ ಒಂದೇ